السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د کرکټ د روان شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډالو په وروستۍ سیالۍ کې افغانستان د اتو منډو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ورسېده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته رسېږي. بل لور ته د هند د کرکټ ملي ټیم وتوانید چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي او هند هم نیمه پایلوبې ته وتلی دی چې په نیمه پایلوبه کې به له انګلستان سره مخامخ کیږي. راسره پاتې شئ وړاندې په خپرونه کې د کرکټ د نننۍ بریا په اړه له خپل ورزشي خبریال سره خبرې کوو او پر دې به هم تم شو چې د افغانستان راتلونکي لوبې په سیمی فاینال کې له چا سره کیدونکي دي. د ورزش له ډګره بل خبر دا دی چې د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه د ایټالیا او کروشیا ترمنځ وه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا یو د صفر په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایټالیا 4، کروشیا 2 او البانیا یو امتیاز لري. ټاکل شوې نن شپه هم په ډي او سي ګروپونو کې څلور سیالۍ ترسره شي. فرانسا او پولانډ او هالند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. ورپسې د انګلستان او سلوانیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت د ماخوستن 11:30 بجې پیلېږي. کابل ښار د دوشنبې په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. طالبانو له د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. یو ازادي راډیو هم په دغه چاودنه کې د مرجوب له ادعا تایید او ردولی نه شي. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتوم بیټریو په یو فابریکا کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوې دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15,000 بیټری پکې وي څو کتره بیټری وچاودېدې. تر اوسه نه ده معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودېدې. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جینګ یونګ خبریالانو ته ویلي چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړی شوی. خو په سر کې لنډه خبری برخه کې ورځو. د کرکټ نننۍ بریا ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان نن په یوه زړه راښکونکي او داسې جالب لوبه کې بنگلاديش ته ماته ورکړه. د اتو پاتو منډو سره او بل اخرې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو لوبو نیمه پایلوبې تلاره پیدا کړه. ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې د غلوبې څارل د ساحل سیف ستړي مشي. لوبه له پایله داسې وه چې ټارګټ ډیر لوړ نه و. د ټولو زړونه ورسره ویل شول خو ما وروسته پایله بیا داسې وخته چې اوس ټول افغانان هغه د بریال مانځي او بیرته انرژي ورکوي. څه وایي اوریدونکو ته سایل سه؟
لودین صاحب تاسو ته ډیر مبارکي چې د لوبي له پایله د تعقیبول او ناسوي. رښتیا هم هغه ټارګټ چې څنګه وټاکل شو د کرکټ د مینوالو زړونه ورسره لګ دا څه شو چې فکر یې کاوه چې افغانستان دغه یو غټ چانس له لاسه ورکړ او خای نیمه پایلوبې ته ونه رسیږي. او بیا د بنگلاديش لوبډلې پایلم بد پایل نو ځکه هغوی په اوو اورونو کې تقریبا 500 نه زیاتې منډې کړې وي. خو دلته یوه مسله دا وه چې بنگلاديش په یو اول پلان یې دا و چې دوی په 12.2 اورونو کې دغه یو سل 15 منډه هدف پوره کی او دوی نیمه پایلوبې ته لاړ شي. د هغه سرعت پر اساس باندې دوی په سر کې ځینې مهمې وکټې د لاس اور کړې. دوی بیا هم تر ډیره پوره هڅه کوله خو باران ورخت پر ار لوبه کې بشې بشې به ورخت کېده. هغه بده د لوبې مومنټم یا دغه ودرو دواړو لوبډلو ته تاوان رسو. کله چې افغانستان وکټ اخیستلی بیا به باران شو بیا به لوبه ودرېده. نو هغه مومنټم د باران له وجې څو ځل خراب شو دواړو لوبډلو ته. خو هغه کوم پلان چې په اخره کې وو، ځکه ک تاسو لیدلی وی روزون کې هم یو ټیم کې د پلان نه خوښ نه وو، هغه هم ډیر خراب ریاکشنونه وو خودل. بالینګ کوچ هم دغه سي، خپل کپتان راشد خان هم نو خوشاله دي. لوبغاړو ل باډي لانګویج نه داسې بریښېدل چې دوی په دې لوبه ډېر ټرست نه لري چې وي ګټي، خو کله چې د روزونکو ترمنځ دا کم ریاکشنونه وشول، هغې نه وروسته او د بارانونو په دې وقفو کې داسې لنډې لنډې دغه چې کله کېږي د مې په دې کې ډېر ښه مشورې کېږي، نو هغه مشورو دغه باور په دوی کې بیرته را پیدا کړ چې یاره دغه لوبه ګټل کېدای شي، ځکه بنگلاديش هغه د اټیک پوزیشن نه لاړ، ځکه وی ونه شو کړی چې په 12.2 رنونو کې پوره کی. اول ته یو اور راکم شو، د 10 رنونو نه اور 19 ته راکم شو، او رنزونه ډیر راکم نشو. د دوی د وکټ د غرزیدو لړۍ مغه سي جاری و، نو دغه موضوع و چې بنگلاديش بل اخره دغه سیالي و بیلله، او په اخره کې باید په منس کې راشد خان هغه د لوبډل مشر حق ادا کړي چې په رښتیا هم ډیر مهم وخت کې 4 لوبغاړي وسوځول، او هغه نه وروسته نوین الحق چې کم بولینګ وکړي یا کم توپ اچونه چې وکړه هغه ډیر عالی و، او تر اخره پورې هغه باور درلود. او بل یو بل مهم شی چې په دې اخره کې د اخري وکټ په ټایم کې ښکارېده، د کوچ میسج د غوډ باډي لانګویج نه داسې بریښېدل، د کوچ میسج دا و چې شارټ پیچ دی وشي، او هغه هم د سينو شي باید وشي. دا یو پلان و چې هغه مطلب د بیټسمن ذهن سره دوی لوب وکړه، یو فیلډر یې مرته نږدې ودرو، دا میسجونه او کیسې ډېرې وکړي چې مطلب شارټ پیچ را روان دی، یو مطلب شارټ پیچ راځي او یو بال لاندې راځي، خو هغه معلومه نه و. نو نوین چې کوم سکیل فل بالینګ وکړه په دې لوبه کې، دا بیخي د ستاینې وړ ده، او د دې لوبې د ګټلو ډېر کریډیټ نوین ته ورځي، او هغه د دې لوبې د اغیزمن او غوره لوبغاړي جایزې هم وګټلې.
بله سایل صاحب، لوبه داسې و چې اند افغانانو اړ خورته مثلا خپل زړه خور هم بنگلاديشیانو د سپاسانه باندې ونه ګټل سپله. راځي وسلک په دې تام شو ساحل صاحب چې اوس خو سیمی فاینل ته لاړو، نیمه پالوبي ته لاړو، لمخ نه هندوستان او انګلستان دواړه هم سیمی فاینل ته ورغلي، نو څلورم ټیم څوک کېدلی سي په سیمی فاینل کې، او افغانستان په سیمی فاینل کې له چا سره لوبيږي؟ دا سه تر اوسه څه وړاندوینې کولای شو وایو؟
او ارس معلوم دی، یوازې څلورم لوبډل نه معلومه چې هغه افغانستان معلومه شو. افغانستان به په سیمی فاینل کې ل په 20 تاریخ د سویلی افریقا سره مخ کیږي، انګلستان او هند سره سیالي کوي، او افغانستان او سویلی افریقا به دغه نیمه پیلوبه لوبي، او تاریخ معلوم ده، لوبغاله معلوم ده، د برین لارا په اکیډمۍ کې په میدان کې به دغه سیالي کیږي، او په 20 تاریخ به کیږي. نور نیټه وخت او شی نه باید ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو هم له اوریدونکو سره شریک کو، او د مثبت ټکی امداد افغانستان لپاره چې په نیمه پیلوبه کې د سویلی افریقا پر وړاندې دوی مخ شوي دي، او سویلی افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ډیره پیاوړې او ښه لوبډله ده، خو داسې یو لوبډله هم ده چې هیڅ کله په ناک آوټ سټیج کې سیالي نه ده ګټلې، او اکثره تر دې دماغ وي هیڅ داسې کپ او جام نه ده ګټلې. لامل هم دا ده چې دوی په ناک آوټ سټیج کې د ښې لوبې کولو هیڅ تجربه نه لري، نو د افغانستان لپاره دا ډیر مثبت ټکی کېدای شي، او امیدواری ډیره ده چې افغان لوبډله به دغه نیمه پیلوبه وګټي.
بلې سایل صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هم ستړي له نیمې شپې مو دغه لوبه تعقیب کړې ده، فقط غواړم وپوښتم چې نننۍ لوبې افغانستان لوبډلې ته څه درس ورکړي، ځکه ټارګټ ډېر کم و، سره له دې چې افغان لوبډلې کولی سوای چې تر 1.5 سلو پورې منډې وکړي، ځکه تر 2 شپېتو شاوخوا پورې وکټ نه ولوېدلې، او شاته رنزونه هم او رونه هم پاتې وو. نننۍ لوبې یو ځل بیا ثابته کړه چې افغانستان که لومړني اوپنران مثلا ډېر ونه درېږي، وروسته بیا نو بیټنګ لاین ډېر کمزوری دی، او مقاومت نشي کولای. څه کول په کار دی لوبډلې ته؟ د اقل چې د سویلي افریقا په وړاندې باندې یو قوي بیټ لاین مولري، او دغه راز بالینګ خو ښه دی، د پام وړ او د ستاینې وړ ده.
او یو ډیر مهم شی دا ده چې د سویلي افریقا لوبډله د بنگلاديش او د دې لوبډله سره ډیره متفاوته لوبډله ده. هغه په ټوله معنا یو غوره لوبډله ده. یوازې یو دوه درې ټکي چې ما مخکې ویلي، هغوی په ناکاوټ سټیج کې د لوبو د ګټلو ډیر ښه بیکګراوند نه لري. افغان لوبډله یو څه چې کول دي هغه دا دي چې په خپل بیټنګ اډر کې لږ سوچ وکړي، ځکه کم ون ډاون پوزیشن باندې چې دوی عظمت راولېږه دا څو موږ لوبو کې عظمت ونه کړی شو چې په هغه پوزیشن باندې ښې لوبې ترسره کړي. د دې نه علاوه بله مهمه خبره دا ده چې وشتنځای معلومول او دغه بلیو هم پیدا کول چې موږ چې سم کولای شو، موږ باید په دغه وکټ دغه سی وکټ راشي چې موږ په چیسینګ وکړو، ځکه دا راځي زمنګ په لوبډله کې چې یو بلیو یو عقیده تر اوسه پورې نه و موجوده چې موږ غټي لوبډله ګټل ماتولای شو، سیمی فاینل ته رسیدلی شو یا فاینل ته رسیدلی شو. هغه ولیدل شول د 2023 وړ کپ نو وروسته هغه په لوبډله کې اوس لیدل کیږي. نو دغه څم باید لوبډله ولري چې په دې مشهور نه وي چې افغانستان کلمړی بیټنګ وکړي لوبه ګټلی شي او که دویم بیټنګ وکړي بیا نه شي ګټلی. نو که افغان لوبډله چیسینګ کوي او که بالینګ کوي اول بیټنګ کوي، نو باید دا عقیده ولري چې موږ سیالي ګټلی شو. او زه مطمئن یم چې د دې نه وروسته به دې ټکي ته پام کوي. او خو زما بیا هم خبره دا ده چې په بیټنګ آرډر کې د توپوهونکو په نمبر کې چې اول به څوک ځي، دویم څوک ځي، درېیم څلورم، دا به لوړاندې معلومیږي. او بیټسمین باید ذمہواری واخلي، آل راونډر نه، بیټسمین باید ذمہواری واخلي چې هغه لوبه وکړي.
بله، کور ودان بختیار ساحل زموږ ورزشي خبریال و چې د افغانستان او بنگلاديش د نننۍ لوبې وروستای حال او په دې لوبې خپل تبصره وړاندې کړه. او ریدونکو، افغانستان وکولای سو چې د روان شل ورځ نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي او په نیمه پایلوبه کې به لکه څنګه چې ساحل صاحب هم ویل سویلي افریقا سره لوبه کوي. د نیمه پایلوبې دوه نورې لوبډلې هند او انګلستان دي. اوس هم دا خبري ټولګه پای ته رسوو. راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلی امر بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلي وخت یې نه وي، هغه هم خرانی وي، ځینې مړی اسولي بیا نو ستای ودای نو شو ول وی ته بیا نو یک ری بیا نو څوک نه سی یو یې سی غوی په دم را زخته زو لا کما مریضی د شابسی سبا په کما کې بیا دی لاندې کړی ته دلی وای دا د وطن ته وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول وخت کې سره ته مریض کوم و نه خو بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نه مرته وای ول وسل په شوی وای چې د مرګ کې مشتی راوړي مزنه څپوک.
کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وای کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سختګیر شوي دي خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی د درد مړ کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي که ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درد مړ کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره خزر راولی و ایدا تا تا کومک کی دلتا خپل بچی راورا دیر مکیږي دیر خزه په هغه وخت باندې زاد دیر مال لیدلې اته ماته ارزي هم راولی وو مور او پلار چې زمالو داسي کشوي د ارزي هم زما سره سود ارزي وو. کله چې یو خزه بیمار کیږي ډاکټر ته ورو دي ته شهر نده او خزینه ډاکټران داخله مون ډیر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې خپله ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو. هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور ولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پېښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رانس پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره،
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته په کار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده، هغه به پکونه.
د مورا پوهنتون د طب د پانځي ماسله عقله معیار چې هیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به وو چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیندوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو دا خدمات متوقف شوي دي او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین واوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د آزادی ملما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅې پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د وی ډاکټر په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د آزادې ملما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلی خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوب مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډاک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو، او تاسې قدرمن ټاکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښې دي. نه پوهیږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې، چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه وو.
په افغانستان کې په خو هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مال چې تاسو ښوونځی ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوی یم، چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. باوجود دی چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه یې تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم باوجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغو مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نامنې هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایئ؟
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټیم چې د یو جزو په 50 او 80 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 80 لسیزه کې مخبل درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاري و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوغو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثره افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چې بعضی په خپل افغانستان کې تربیه شوي وو او بعضی فرصت دې درلوده چې بیرون د وطن په خارجي ملکو غربي او شرقي لکه په امریکا کې، انګلستان کې، فرانسه کې، جرمني کې، ترکیه کې او په دوو ملکو کې د عالی تحصیلات کړي وو او خپل مسلکي سرمایه د علمي پټیر سخاوت د محصلینو خدمت کې ایښې وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوند دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او څکم 24 کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د 4 کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن، او د هغې نه بعد هم 2 کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نادولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې د مؤسسه لمور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چیرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړه. او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی. او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري تکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګان فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکی ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوی ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجازه کړی ده د خپلو هغه مسلکی کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم اجازه کړی ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه اجازه کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کړ ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کړه با وجود د چې در ډیر قیمت ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجې حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ د غو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او کلنډر باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل سب دی ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کالو که ز خپل مسلکی کار پا هالند که کم کرمه تو غزای شده اقتصادی امکانات ما تا اجازه را که او خپلم افغانستان تا سفر وکم او التا که امکانی بی خپلم هم شخصا پا پروسه دی تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلمه او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پا آقا بخشونو که خدمت وکرشم.
لده مؤسسه سرا مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکی دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکی پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کومکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو همدغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېدا خدمات بې قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او دیمو خدمات دوام داره وی. منتها دیوی خبر غوارم چی تأکید وکم چه امیدواره ایم چه دی جون دی پار مکاتب هر چه زرت زرفاله شی ولی چه خزی او جون دی طول نیمایی دی وجود دی او کده د استعداد او انرژي نه استفاده و نکونو نو هغه جامعه به ډیره پسمانوي او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیه او د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه مېرمن مینپال. مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال صاحب د ما امیدواري خو دا ده چې د تقاعد وخته منتظره نشم او ډیر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې د ما اولادونه دي او مسلکی نتورک مې دی، نو هدف به ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک د علمي چې ده د دو وسلول د افغانستان د پاره دي. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافي ډاکټران مسلکی او علمي سرمایه لرو او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلي شرایطو په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لري. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله؟ ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس کا چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی. او مینه هر ورځ په زړه باندې ووري، او کله لرې میو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډیره ډیره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادې نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده اغز ده که وطن ته راوړي او خپل وند او سهم واخلي دي اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کو، او که امریکی هم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.